او مكي الله تعالى فرمائي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او متى سفساد كوي پزما كباني دهغي د اصلاح نفس الله تعالى غوري زمکا پیسفل زی جوړ کړی دی، یعنی امن والا زی، پاغی کی دنن فساد ما جوړوي. او فساد سو توایی یو وی حصی فساد، پدی کی بد امنی هم وی، سوشی سیزل، سوشی ورانول، سوشی کٹکول یا سوسیست نقصان رسول، پاغی کی قتل غارت لوٹ مار، یعنی چی داغی سر دا انسان امن او چین ختم شی، دا فساد وی. دا چا پا خاندان کی ور لگول مڑکول جنگونا دا هم یعنی د چا په خاندان کې ور لګول مړکول هم راځي، چاغوی په قلار نه کینی دو کسان جنگول دا هم فساد دی. په خپل ملکونو کې وګورئ چې څنګه فسادونه دي. نو الله تعالی د دین هم مونږ منع کړی یو چې داس قسمه فساد مخوروي. الله تعالی فساد والا خلق نه خوښوي. د فساد مطلب دی خرابې پیدا کول. اوس په دنیا کې یو ځای هم امن نشته، چین نشته، خاص طور چرته هم چې مسلمانان دي، چرته هم چې فرقی دي، او داغه په وجه دومره فساد خوريږي. دغه شان په نورو ملکونو کې مسلمانان دي، نو هلته دهشګردي کوي چې دوی ته هم آرام او چین میلاو نشي. هغوی په مختلفو طریقو باندې لګیاوي او فساد خوروي. څوک خلق جنگوي، کله سوکوي، نو دا ټول فساد دی. کو یو بنده په کفر وي، نو موږ ته دا اجازت نشته چې هلته موږ فساد جوړ کړو. هغو ته تبلیغ وکړی او کو هغوی اومني، نو دا هغو معامله د الله سره ده، ځکه خو الله تعالی د قیامت ورځې خی ده چې هلته به د انصاف سره فیصلې کیږي. بیا چې دا هغو سو انجام وي، نو هغه به د الله بنده معامله وي. لیکن تاسو ته د فساد کولو هیڅ ضرورت نشته چې اور لګوي. کو په خپل ملکونو کې په مسجدونو کې بم خلاصوي، نو دا فساد دی. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا د جهالت چغه وهله، نو دا غوځي جهنم دی. کو هغه مونږ کوي او روجه نیسي، بیا هم د جهالت چغه وهل سودی، کله د نسل په وجه، کله د رنگ په وجه، کله د جبی په وجه، کله په فرقه باندې د دې په وجه ور لګول چې مونږ د دې رنگ یو، مونږ د دې نسل نه یو، مونږ پنجابیان یو، پنجابیان داسې کوي او سندیان داسې کوي، هغوی ته زیات هر څه میلاویږي، مونږ ته کم میلاویږي. دا ټول فساد دی. په دې بنیاد باندې ور لګول، جدایی راوستل. مسلمانان چې دي، نو دا یو جسم دی، یو یونټ دی. په هغوی کې انتشار پیدا کول، هغوی پاره پاره کول چې مونږ د دې نسل نه یو، مونږ د دې فرقې نه یو. څوک وایي چې مونږ کراچۍ والی یو، په دې باندې فخر کوي. څوک په پنجابي نسل باندې فخر کوي. په هغې باندې داسې لویانې کوي چې پته نشته چې مونږ سو یو. هغوی ته دا پته نه وي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې د ټولو نه زیات عزت والا څوک دی د الله په نزد چې هغه د ټولو نه زیات متقی وي. هغه به ستاسو تقوا ته ګوري، یعنی الله تعالی سو ته ګوري، تقوا ته، ستاسو رنګونو او جبې ته نه ګوري. د حضرت بلال رضی الله عنه سو رنګ وو، هغه څنګه خاندان والا وو، دا هغو کوم ذات وو، او هغه د کوم قوم نه وو، آیا هغه پاکستانی وو، هندوستانی وو، سو هغه دا په مونږ باندې سو شو چې څوک د کوم ځای نه وي، نو هغو ته د ځان نه سو کوم خنه ښکاري، ټول ورته ډېر ښکته ښکاري. دغه شان په فرقو کې فرقه پرستی دومره ډېره ده. په کار خدا ده چې زمونږ یو خدای، یو کعبه او یو قرآن وي. په دې باندې هغوی جنګونه کوي او فساد خوروي. ځان له نومونه ایښي دي چې مونږ سنی یو، څوک وایي چې مونږ وهابي یو، څوک شیعه دي. ځان ورته ښه ښکاري او بل ورته مسلمان ښکاري هم نه. مسلمانان خو مونږ یو، وایي چې مسلمانان خو مونږ یو. دا فساد دی د خدای د پاره. په دې باندې ځان پوه کړئ. کله چا سره مو اختلاف وي، نو فساد مه کوئ. اختلافات په صحابه کې هم راغلي وو، خو هغوی به داسې نه کول چې د یو بل خلاف به یې فتوی ورکولې، چې یو بل ته به یې ردی بدی ویلې، یو بل بد ښکاره کول، داسې خو به یې نه کول. هغوی خپله صحیح خبره د یو بل په مخ کې به کېښوده چې دا صحیح خبره ده. لیکن په آخر کې مونږ ټول مسلمانان یو. که څوک لاسونه برګ دي او که څوک یې د نوم د لاندې ږدي په مونځ کې، نو د دې سره څه فرق نه پرېوځي. اصلي خبره دا ده چې تاسو مونځ کوئ او که نه. کوڅوک توره پګړۍ اچوي، کوڅوک بل رنگ والے اچوي، کوڅوک د سره پګړۍ نه پسروي، په قبر کې به دا تپوس نه کیږي، بلکې دا تپوس به کیږي چې ستاسو په زړونو کې څومره تقوا وه. د فرقې تپوس به نه کیږي، بلکې دا به کیږي چې ستا په زړه کې د الله څومره ویره وه. دا ځمکه د اوسېدو ځای پاتې کړئ چې خلک دلته د امن سره اوسېدی شي. دلته فتنې مه جوړوئ، داسې خبرې مه کوئ چې د هغې سره د جنګ اور ولګي. کچرې موږ د قرآن په یو آیت باندې عمل شروع کړو، نو دا ټول فساد به ختم شي. د روغې په کارونو کې ډېر وخت لګي، سوله کول ګران دي، لیکن ورانه جوړول ډېر آسان کار وي. ګوره یو بیلډینګ سوځول څومره وخت اخلي، نو د اصلاح کارونه ډېر په قلاره قلاره باندې کیږي. اصلاح والا کارونه کوي، فساد مه جوړوي. مه په کورونو کې فساد جوړوي. کو خزه خاون په کورونو کې اوسېږي، د ورور او ورندار په کور کې د خلندازی مه کوئ، غور مه لګوئ. د انګور او زوی په منځ کې جګړې مه جوړوئ. کو هغوی په قلاره باندې اوسي، نو ښه خبره ده، نو هغوی په آرام باندې پرېږدئ. دا سیاست یعنی پالیټکس څه شی دی؟ هم دې ته خو فساد وایي کنه، ګروپس جوړول. الله تعالی فرمایي چې په آرام باندې اوسئ، په آسمانونو کې وګورئ. آیا تاسو ته سو فساد په نظر راځي؟ چرتنور او سپوږمۍ د یو بل سره جنګیږي، یا ستوري د یو بل په یو بل باندې بمونه غورځوي، یعنی ستوري په یو بل باندې بمونه غورځوي، او انسان یو شی نه دی پریښی چې د فساد د خورولو په سلسله کې. او دا هغه مسلمانان دي چې د هغوی په کتاب کې لیکلي دي چې لا تفسدو فی الارض، نو هغوی په فساد خورولو کې څومره مخکې دي. خپل مسلمانان هم نه پرېږدي صرف په دې وجه چې ستاسو تعلق د بلې فرقې سره دی. الله اکبر! دا یو آیت دومره اهم دی. کو بنده په دې باندې عمل کول شروع کړي، نو زموږ ژوند د امن او سکون گهواره جوړېدی شي. د انسان له څومره فساد خورېږي، دلته فون راواخیستی شي او بل بنده خلک را بل وکړي، دلته د یو تعریف شي، هلته د بل بنده بد ویلی شي، دوه بندیان په خپلو کې وجنګولی شي. او یاد وساتئ دا خبره چې دا فساد شیطان جوړوي د خلکو په منځ کې. د جنگ کولو دپاره هم د اسلام خپل اصول دي. داسې نه شئ کولی چې بم په یو ځای کې نصب کړئ او معصومان خلک والوزوئ. نو فساد مه کوئ. دا شو حسی فساد، او اوس موږ د معنوي فساد متعلق وایو. دویم قسمه فساد چې دی، چې کله په دنیا کې خلک شرک کوي، شرک مه کوئ، ځکه چې د دې سره د دنیا نظام خرابیږي. الله تعالی چې کوم قانون او قاعده را لېږلې ده او شریعت را لېږلې دی، نو دا نافذ کړئ، په دې باندې ځئ. فساد بیا دا وي چې یو طرف ته د الله قانون وي او بل طرف ته انسان د خپل وړوکي ذهن سره خپل قانون جوړ کړی وي، دا بیا فساد وي. ودعوه خوفا وطمعا، او د الله تعالی نه غواړئ د ویرې او تمه سره، د ویرې سره هم او د امید سره هم. یعنی چې کله د الله نه دعا کوئ، نو هغه کوم دوه سیزونه دي چې په تاسو کې موجود وي؟ اوله هم ویلې شوي وو چې د الله نه دعا غواړئ د عاجزۍ سره او په پټه باندې. او اوس د دوو نورو اصولو خبره وشوه، ویره او تمه. ویره د دې خبرې چې یا الله زما ګناهونه دومره ډیر دي، لیکن ویره د یو حده پورې، دومره هم نه چې بنده په ډیپریشن کې لاړ شي او مایوس شي. ویره هغه مرخه ده او پوره ده چې هغه تاسو نیکی طرف ته مایل کړي، چې د بنده سره د قیامت د ورځې فکر پیدا شي او د هغې د پاره هغه نن عمل شروع کړي. نو داسې ویره صحیح ده او ښه ده. خو چې کله ویره بنده مایوسۍ طرف ته بوزي چې اوس خو زما څه امید شته دی نه، یعنی د بچ کېدو، نو دا نمونه ویره بده ویره ده. او تمه یعنی امید څه شی دی؟ اے الله، زه خو ډېره نالایق یم، زه خو ډېره ګناهګاره یم، لیکن اے الله تو بخونکی او مهربانه یې، دا بنده له امید ورکوي. نو انسان له پکار ده چې هغه د ویرې او امید په منځ کې اوسیږي. او د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ایمان د ویرې او تمه په منځ کې دی. کله به تاسو ویره ډېره وي چې بس زوس بچ کېدو والی نه یم، او کله د بنده امید دومره ډېر شي چې اے الله تو دومره بخښنې والی یې چې ستا رحمت په غضب باندې حاوی دی، اے الله زه خو ستا نه ښه امید ساتم، نو دواړه ډېر ضروري دي. دا داسې ده لکه د منده کله لوږه زیاته وي او کله تنده. کله داسې وي چې ویره د بنده علاج وي، ځکه چې هغه نافرمانۍ طرف ته روان وي. او کله داسې وي چې بنده نا امید شي، نو د هغو امید پکار وي. کله چې بنده ډېر مایوسۍ طرف ته لاړ شي، نو ډاکټر ولا د امید دپاره علاج کوي. لیکن یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی به د هغه کس نه چرته هم نه ناراضه کیږي چې په چا کې ویره وي د خپل رب. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، الله تعالی فرمایي چې زما د عزت او جلال قسم، زه به په انسان باندې دوه ویرې چرته هم نه جمع کوم او نه دوه امن. که په دنیا کې هغه زما نه بې ویرې وي، نو زه به هغه په قیامت کې ویروم. او که په دنیا کې هغه زمانه وویرېدو، نو په قیامت کې به هغه زه بې ویرې کړم. لیکن موږ خلک ویره نه خوښوو. هغوی د ویرې خبرې اورېدل نه غواړي، بې فکره ژوند تېرول غواړي، د آخرت متعلق اورېدل نه غواړي چې موږ مه ویروئ. نه، ویره هم ضروری ده. الله تعالی فرمایلی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. الله تعالی د هغوی نه راضی شو او هغوی د الله تعالی نه. او دا د هغو دپاره ده چې څوک د خپل رب نه وویرېدو. په سورة البینه کې راغلی دی چې څوک د الله تعالی نه ویریږي، نو الله بیا د هغو نه راضی شي. او په سورة الرحمن کې راځي، ولمن خاف مقام ربه جنتان. او هغه چې د خپل رب نه وویرېدو، نو د هغو دپاره دوه جنتونه دي. نو بیا موږ ولې ویرېدل نه غواړو او د ویرې خبره هم اورېدل نه غواړو؟ د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی چې کو آواز ورکړی شي چې د یو سړي نه علاوه به ټول جنت ته ځي، نو زه وویرېږم چې چېرته هغه کس زونه یم. دومره د هغو ویره وه. هغو او د هغو څومره اوچت مقام و. او کو آواز وشي چې د یو سړي نه سیوا به ټول جنت ته ځي، نو زما امید پیدا شي چې کیدی شي چې هغه کس زیم. نو دغه شان ویره او امید پکار دی. نو داسې ویره ساتئ چې هغه تاسو په عمل کې مخکې کړي. سلف سالفین وایي چې په دنیا کې په بنده باندې ویره پکار ده چې غالبه وي، لیکن د مرګ په وخت کې د امید غلبه پکار ده، ځکه چې اوس د ویرې څه فایده نشته. ویره خو په دې پکار وه چې په عمل کې مې زیاتې راشي. اوس خو د سا یعنی ویره په دې وجه پکار وه چې په عمل کې مې زیاتې راشي. اوس خو د سا د وتلو وخت دی، د عمل وخت ختم شو. نو اوس د الله نه ښه امید ساتئ او د الله ملاقات محبوب ساتئ. هغه وخت د امید غلبه پکار وه. او دا خبره هم یاد ساتئ چې د نیکۍ کولو سره سره ویره هم پکار ده. او چې کله د انسان د زړه نه ویره وځي، نو ایمان تازه کول پکار وي، ځکه چې کله ایمان تازه وي، نو هغه وخت بنده په زړه کې تقوا وي، ویره وي، او د ایمان حالت بدلیږي را بدلیږي. نو هر وخت د بنده سره پکار ده چې دې خبرې فکر وي. بنده له خپله محاسبه کول پکار دي. او د ویرې مقصد دا پکار دی چې موږ په نیغه لاره لاړ شو او د هغه خلکو سره کینای پاسئ چې په چا کې تقوا وي، د الله ویره وي، ځکه چې په تاسو هم اثر وشي. هر ورځ د خپل زړه جایزه اخلئ، د الله سبحانه وتعالی سره خبرې کوئ، نو د الله ویره پکار ده چې راشي. او ورسره ورسره امید هم. او د دعا په وخت کې هم دا دوه سیزونه پکار ده چې وي، ویره او تمه، یعنی امید. ان رحمت الله قریب من المحسنین. بشک د الله رحمت احسان والو ته نږدې دی. موږ هم غواړو چې د الله رحمت راته نږدې وي. که موږ غواړو چې د الله رحمت راته راورسي، نو د هغې دپاره به موږ ته محسن جوړېدل وي. او محسن څوک وي؟ هغه کس چې بله د خپل حق نه سیوا ورکوي. او موږ خلک چاله ورکوو چې د چا نه موږ سو اخیستل غواړو، او یا چې په چاره باندې احسان کړی وي بس موږ هغې له ورکوو، د هغوی سره خوالې کوو. او بل محسن څوک وي؟ هغه کس چې هغه یو کار د حسن سره کوي، چې هغه مونځ کوي نو بهترین، چې کله هغه روژه نیسي نو په بس طریقې سره. دا خلق داسې وي لکه A+. هسې خو په سی باندې هم بنده پاس کیږي. نو هر کار په بس طریقې سره کول، په داسې طریقې سره لکه الله چې ورته ګوري، بیا به د هغو کار د هغه کار کوالټی څومره ښه وي او د محسن جوړېدو دپاره مسلسل کوشش پکار وي، بار بار ځان ته یادول وي چې زه به دا کار د احسان په لیول باندې کومه په بهترین طریقې سره، لکه یو ټست دی، هغه په ښې طریقې سره ورکول، په ټایم باندې ورکول، هر کار په صحیح او ښکلي طریقې سره کول، دا وي د احسان لیول. دغه شان که د کلاس سوکار وي، د دین سوکار وي، نو دا هم چې کوئ نو په بهترین طریقې سره، داسې مه کوئ چې د سر نه یې لرې کړئ د بوج په شان. نو یو کار هغه وي چې بنده یې د بوج په شان کوي، او یو وي لکه یو وی عام صفائی کول او بل وی د زړه سره د اخلاص سره کول، په دواړو کې فرق وی کنه. داسې په هر عمل کې وی، یو وی چې بنده هسی ځان خلاص کړي چې بس کار خو وشو کنه، نو بیا پاغي کې احسان والا درجه ناراضي. کوڅوک درنه تپوس کوي او کو نه کوي، کوڅوک ګوري او کو نه ګوري، کو یو کار د الله د پاره کوي نو هغه بیا د الله د خاطر احسان په لیول باندې کوي، ځکه چې کوڅو ګوري او کنه لیکن الله خو ګوري کنه. وهو الذي يرسل الرياح، او دا یو داسې مثال دی چې الله د دنیا نه ورکړی دی په دې آیت کې، چې دغه شان به مړي هم د قیامت په ورځ ژوندي کیږي. چونکه دا سورت الاعراف مکی سورت دی او د مکې والو دپاره دا خبره ډیره مشکله وه، یعنی هغوی ته منل چې دا به څنګه وي چې انسانان به راپاسي بیا، ځکه چې د هغوی جسمونه خو به زرې زرې شوي وي، خاورې شوي به وي. نو د هغوی دپاره د هغوی د خبرې جواب دلته د یو دنیاوي مثال په ذریعه بیان شوی دی. هغه الله دی چې هغه رالیږي هواګانې د خوشخبرۍ ورکولو دپاره، بین یدی رحمتی، د خپل رحمت د رالیږلو نه مخکې الله تعالی هواګانې راولیږي. ښه، اوس د الله تعالی رحمت څه شی دی؟ د الله تعالی رحمت دی باران، یعنی د باران د راتلو نه مخکې الله تعالی هواګانې راولیږي. یخ یخې هواګانې راوالوزي، موسم یخ شي، وریځې راشي، هغه هواګانې چې وي کنه، یعنی هغه هواګانې چې وي کنه، د هغې څومره ډېره مزه وي. هسې چې هوا چلیږي نو هغه مختلفه وي، لیکن هغه هوا چې د وریځو سره راشي نو د بنده زړه غواړي چې دا هوا مې انجوی کړي، مزه مې ترینه واخیستې. د دې هوا دومره فایدې دي چې په دې کې څومره د راحتي سامان وي، زړه ورسره خوشحالی دی شي چې دا د باران راورېدو واله دی، بنده بهر ته وځي. دویمه خبره دا ده چې الله تعالی مخکې پیغام راولیږي، سبحان الله، چې که تاسو خپل ځان لسو سامان ایښودل غواړئ، دننه کول غواړئ، یا که د چا سو زناور وي، څاروي وي، هغوی غواړي چې دوی دننه بوزم، نو وخت ورته میلاو شي. خلک زر زر د تارونو نه کپړې را لرې کړي، کټونه دننه کول شروع کړي چې باران را روان دی، باران را روان دی. د دې هواګانو دوه مقصدونه دي، او دلته د رحمت خبره هم وشوه. د دې مطلب دی چې باران د الله سبحانه وتعالی رحمت دی، او د ځینو قومونو دپاره عذاب هم جوړېدی شي، او ځینې چې په دې وخت باندې دعاګانې هم قبلیږي نه، او ځکه چې په دې وخت باندې دعاګانې هم قبلیږي، په کوم وخت باندې چې کله باران وریږي، او دا رحمت ته هر چا د پاره وي، یعنی دا یو عام رحمت وي، که هغه مؤمن وي، که هغه کافر وي، دریاب وي، که بنجر وي، که شاړه وي، که ځمکه وي، که ځمکه کلکه وي او که نرمه وي، هر قسمه ځمکه که وي په هغې باندې باران وریږي. حتى اذا اقلت سحابه، تر دې چې اوچتې کړي وریځي، څوک؟ هواګانې، ځکه چې د هواګانو خبره کیږي. اوله د وریځو خبره وشوه، ثقالا درنې، تاسو ګورئ په وریځو باندې څومره بوج وي، هغوی پټنونو اوبه اوچتې کړي وي. تاسو ګورئ بعضې وخت ټوله ورځ باران وریږي، که چېرې تاسو بالټي کیږدئ نو هغه ټول ډک شي، په لکونو او ټنونو باندې اوبه وریځې اوچتې کړې وي. که موږ دومره اوبه بره خېجولې اسمان ته، نو څنګه به مو اوچتولې؟ سو جهازونه به څومره جهازونه به مو بره خېجولو، څنګه به مو دا هر څه کولو. لیکن هوا یو داسې شی دی چې دا ګرمې هواګانې د ځان سره د سمندر نه، یعنی دا هواګانې د ځان سره د سمندر نه بخارات اوچتوي او بیا ترینې وریځې جوړې شي. سقناه او بیا هغه چلو، او بیا موږ هغه چلو، او دا وریځې چې دي نو هوا دا چلوي. دا وریځې ډېرې درنې وي، نو سبحان الله چې کله د الله حکم شي نو هغوی دا هواګانې ډرایو کوي، چلوي، او هغه طرف ته وړي کوم طرف ته چې د الله حکم وي. لبلدین میت، د مړې ځمکې طرف ته چې کوم ځای د الله تعالی حکم وي چې دلته دې اوریږي نو هلته اوروي. اکثر داسې وي چې وریځې زموږ د سر د پاسه ولاړې وي او بیا لاړې شي او آسمان صفا شي او د باران یوه قطره هم اونه وریږي، ځکه چې د الله حکم نه وي. الله اکبر، دا د الله تعالی څنګه نظام دی، او د دې شاته هغه رب دی چې هغه دا چلوي او هغه موږ ته په نظر نه راځي. نن میټریولوجست د باران په باره کې د مخکې نه وایي، او د دې شاته چې کومه هستي ده، کوم رب دی، نو د هغه ذات څوک ذکر نه کوي. دا څومره لوی نظام دی، سیستم دی چې الله تعالی یې چلوي، او څومره په خاموشۍ سره کار کوي. نو نه سو جګړه شته، نه سو هنګامه ده، نه شور، نه پکړ، نه څوک غورځېږي، بلکې څومره د امن سره کار کوي، او څومره مشکل دی دا نظام. تاسو سوچ کوئ، تاسو ټینکۍ لګوئ چې اوبه د کور بره منزلونو، یعنی چتونو ته ورسوي، او الله تعالی داسې انویزیبل نظام جوړ کړی دی چې تاسو ته هیڅ په نظر نه راځي. نه سو پایپ بره ختلی دی بره د وریځو پورې، لیکن څنګه الله تعالی دا هر څه د بخارات په ذریعه کوي، او یو نظام یې جوړ کړی دی، او موږ خلکو یو طوفان جوړ کړی وي چې کله موږ سو کار کوو، هر څه د خاموشۍ سره خپل کار کوي، هیڅ لویی نه کوي، او نه دا وایي چې زما نوم دې مخکې راشي، نه څوک د چا خپره کاږي چې نه دا کار به زه کوم. او موږ خلک کو د دین سو کار کوو، نو هم مو دغه حال وي چې زه مخکې لاړه شم، چې زه ټولو ته په نظر راشم، او خلک راله شاباسي راکړي. الله اکبر، ای الله، واقعي موږ له په دې آیاتونو باندې صحیح پوهه او د عمل کولو توفیق راکړي. ای الله، ستا کائنات څومره ستا فرما برداری کوي، او زموږ څنګه نافرمانی دي، او که د نیکۍ کارونه کوو نو هغه په څو حال، نو هغه په څنګه حال دي؟ نو هغه الله مړو، یعنی وچو ځمکو طرف ته راولیږي، یعنی هغه د باران اوبو. فانزلنا به الماء من كل الثمرات، یعنی هغه د باران اوبو هر قسمه میوه بیا فانزلنا من كل الثمرات، بیا موږ راوباسو د دې نه هر قسمه میوه. دا اوبو مړې، یعنی وچ ځمکې طرف ته لاړې شي، او د هغې سره وچه ځمکه زرخیزه شي. او هغه داسې ځمکه وه چې چا سوچ نه شو کولی چې دلته لا هم سوشی راختی شي، لیکن هلته ټوله ځمکه تکه شنه شوه. کذلک نخرج الموت لعلکم تذکرون، لکه څنګه چې مړه یعنی وچه ځمکه شنه شي، نو دغه شان به یو هغه باران هم وریږي، او الله تعالی به د هغه مړو جسمونو نه تاسو راوباسي او ادروي به مو. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د قیامت په ورځ سور ووهلی شي، شپېلۍ ووهلی شي، او د اولني سور سره به ټول خلک مړه شي، او چې کله دویم سور ووهلی شي نو ټول جسمونه به ژوندي شي. او په حدیث کې دي چې د دې دوو سور په منځ کې به د څلوېښتو کالو وخت لګي، او څلوېښت کاله به مسلسل باران وي، او په دې او په دې کې باران کې به هر مړ او او زناور او داغوی جسمونه ازما مکمل او په دې دوران کې به او په دې دوران کې به هر مړ انسان او زناور او داغوی د جسمونه از اجزا به مکمل شي. یعنی داغی چې کوم واړو واړو جزونه دي نه واړو واړو پارټیکلز هغه به رایوزی شي او ډانچې به جوړې شي او بیا به سور یعنی شپېلۍ ووهلی شي نو په دې ډانچو کې به روحونه ننوځي او هغه به ژوندي شي او ودرېږي به. نو دغه شان به الله تعالی مړ خلق را ژوندی کړي. سبحان الله. او په قرآن کریم کې وحیله د باران سره تشبیه هم ورکړی شوی دی. لکه څنګه چې مړه ځمکه د باران سره تازه شي نو دغه شان د وحی سره یعنی قرآن سره مړو زړونه تازه شي. ځکه چې مخکې د دې خبره را روانه ده او وحی سو ده د الله کلام دا غو قرآن دی. دا هم د اسمان نه نازل شوی دی. لکه څنګه چې باران نازلیږي نو بیا د دومره اوچت کلام د پاره زمونږ په زړونو کې څنګه جذبات او قدر پکار دی او دې ته څنګه ویلکم یعنی په خیر راغلی ویل پکار دی. کچری دې ته مونږ خپل زړونه کلاو نکړو نو بیا د دې نه مونږ ته هیڅ هم نشي میلاوی دی. بیا به دا یو بوج جوړ شي او که په خپل زړه کې د دې دپاره ځای جوړ کړو نو دا راله ډیر سورا کولی شي د دنیا او د آخرت خیر مونږ ته میلاوی دی شي. او مخکې بیا د دې خبره ده والبلد الطيب او ځمکه چې پاکیزه وي چې کومه ځمکه زرخیزه وي فرټایل وي نو څه شي یخرج نباته باذن ربه نو بیا د دې نه بوټي راوزي د الله د اذن سره. والذي خبث لا يخرج الا نكدا او چې کومه خبيثه ځمکه وي خراب ځمکه وي نو دا غې نه هیڅ هم نه راوزي مګر بیکار سیزونه. یعنی د وحی باران اوشی په زړونو باندې. باران یو دی، باران یو شان وریږي په ټوله ځمکه، لیکن ځینې ځمکه داسې وي چې په هغې باندې ډېر بوټي راوخیږي او ځینې ځمکه داسې وي چې په هغې باندې هیڅ هم نه راخیږي. ځینې ځمکې داسې وي چې په هغې باندې صرف ویډز راخیږي، یعنی بیکاره غنی بوټي یا داسې بوټي چې فایده نه ورکوي. نو دلته فرق د ځمکې دی، ځکه چې باران خو یو شان ورېدلی و، فرق د ځمکې دی. او دلته ځمکې له د انسان د زړه سره تشبیه ورکړی شوی دی. د زړه هم یو ځمکه ده. انسانان ټول جدا جدا دي، لکه څنګه چې ځمکې جدا دي نو دغه شان انسانان هم بدل بدل او جدا جدا دي. چې څنګه خاوره وي نو هغه شان انسان وي. او دلته چې دی نو بلد لفظ راغلی دی د ځمکې دپاره. نو د دې نه مراد دی زړه، چې کوم زړه پاکیزه وي او د وحی باران پرې اوشي نو هغه ځمکه اوبه جذب کړي. او د ټولو نه زیاتې اوبه کومه ځمکه جذب کوي؟ چې کومه ډېره وچه وي او د هغې نه خوږ بوی راوزي او د هغې نه شینوالی هم راوزي، نو هغه جذب کوي او بوټي راوزي. بیا هغه عمل کوي، ایمان هم تازه شي، عمل هم ښه شي، نیک عملونه کوي، په دین کې مخکې لاړ شي او ژوند ورسره بدل شي. بیا انکساری او عاجزی پیدا شي. بیا نیکی بنده کوي چې کله قرآن په زړه باندې اوریږي او ورسره ورسره ټول ژوند بدل شي، عبادتونه ورسره ښه شي. او ځینې ځمکه داسې وي چې د هغې د پاسه اوبه ولاړې وي او د هغې نه بیا ځناور او انسانان فایده حاصلوي. او ځینې زړونه داسې وي چې هغوی د قرآن علم واخلي او محفوظ یې وساتي، د هغې سره نورو خلکو ته بیا فایده ورکوي. او ځینې ځمکې خبوثه یعنی خرابې وي، د هغې مثال داسې وي لکه خټي چې کله پرې نور باران اوریږي نو څه شي، په هغې کې اوبه ځینه صرف خټي وي. هلته چې کوم لاپروا زړونه وي نورې مشغلې او دلچسپۍ وي، په زړونو کې نورې خبرې او شوقونه وي، بیا د هغوی مصروفیات شاپینګ وي، بیا به سره وخت نه وي چې قرآن طرف ته راشي. نو د داسې خلکو نه بیا سو امید نه وي دین طرف ته د راتلو، او هغوی که قرآن واوري هم نو فایده ورله نه ورکوي. نو دې مثال د هغې ځمکې دی چې غنی او بیکاره بوټي پرې راخیږي. که په داسې زړونو د وحي باران هم وشي نو په هغې کې حسد، تکبر، لویي، ریاکاري، فتنې او د نورو خلکو سره دشمنۍ او کینه پیدا کیږي، ځکه چې ځمکه صحیح نه ده. تاسو ګورئ د الله کلام یو دی، لیکن څه سوراخیږي د هغې سره بې فایدې سیزونه. او داسې هم ځمکې وي چې هغه شړې وي، کو پاغی باندې ډیر هم اوبو پریوزی، یعنی کو تاسو هغوی ته ډیر هم د قرآن آیتونه اوایه خو پاغی باندې اثر نه کوي، نو یو وی طیب زمکا چې دا غینه خیر او نیکی روزی، د انسان رویه داغو اخلاق او ژوند بدل شي، د هغوی معاملات بدل شي، او یو هغه خلک وي چې کو هغوی دین طرف ته راشي نو دا غینه بیکاره بوټی روخیږي. هغوی وایي چې بل لاندې کړم او زو برو خیجم چې زما نوم دی وي، زما شهرت دی وي، او کو باران وشي او هغوی دین طرف ته رانشي نو دا غوی مثال داسې دی لکه وچه ځمکه چې هسې شاړه پرته وي، هیڅ پرې نه راخیږي. کو بیا تاسو هغوی له ډیر دعوت ورکوئ قرآن طرف ته د راتلو، نصیحت ورته کوئ، خو هغوی خوځي نه. هغه یو قرآن دی، د یو کس زړه نرم وي او جاړي نو د زړونو فرق دی، نو بیا د کار کولو کوم ځای ضرورت دی؟ بیا موږ ته په خپلو زړونو باندې کار کول دي. دا ځمکه ښه نه ده، بیا په دې کې یوه وچلوئ او دا واړوئ، دا زرخیزه کړئ چې د دې نه خیر راوځي، نو بیا موږ ته په دې باندې محنت کول دي. که چیرې زموږ د زړه ځمکه کاڼو واله وي، که په دې کې بیکاره بوټي او غني وي، نو د دې سیزونو د لرې کولو ضرورت به وي موږ ته. بیا خپله جایزه به اخیستل وي چې د قرآن د اورېدو سره زما د زړه څه کیفیت وي، آیا د هغې نه خیر او نیکی راوځي او که څه فرق نه پرې باسي. نو اوله به موږ ته د داسې زړه بیماري معلومول وي، او بیا به د هغې علاج کول وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله د ذکر نه علاوه ډیرې خبرې مه کوئ، ګنې زړونه به مو سخت شي. او دای هم فرمایلی دي چې ډیر خان دایما، ګنې زړونه به مو مړه شي. او موږ خو چرته لږې خبرې کولی نه شو، د ډیرو خبرو سره زړه سختیږي او بیا پرې وعظ او نصیحت کار نه کوي. ځینې خلک خو ټوله ټوله ورځ خبرې کوي او زړونه نرمیږي د قرآن د ویلو سره او د مرګ د یادولو سره. یو کلاس دی لیکن په هر سټوډنټ باندې اثر جدا دی او عملی جدا جدا دی. ځینې خلک وایي چې فلانی ډیر کلاسونه اخلي لیکن په هغې کې خو څه فرق رانغی، نو دا د قرآن قصور نه دی، دا د هغې د زړه د ځمکې قصور دی. قرآن خو ابو جهل هم اورېدلی و خو په هغو باندې څه اثر نه و کړی، هیڅ هم نه، بلکې هغه پرې په نفرت او دشمنۍ کې نور سیوا شوی و. ځکه چې په ځینو خلکو باندې د وحي باران وریږي نو هغوی نور خراب شي، ځینې خلک گمراه هم شي. او دا قرآن وایي موږ ته یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا، نو د زړه د ځمکې د صحیح کولو ضرورت دی. که ستاسو په زړه کې بې فایدې سیزونه راخیږي نو د هغې علاج تاسو په خپله کولی شئ. دغه شان په ځینو خلکو باندې د وحي بارانونه وریږي او په هغوی کې تکبر پیدا شي او هغوی وایي چې موږ ته خو د دې ضرورت نشته، زموږ سره خو د مخکې نه ډیر علم دی. که څوک د وحي اوبو قبولې نه کړي او د پاسه پرې ډنډ شي نو د هغې بیا څه فایده؟ په هغې کې خو به ګلونه نه راخیږي کنه. الله اکبر، الله تعالی خپل رحمت را اوورو، لیکن بعضی بدنصیب زړونه داسې وي چې محرومه پاتې شي. کذالک نصرف الآیات، دغه شان موږ بار بار آیاتونه راولو. لقوم یشکرون، د هغه خلکو د پاره چې شکر ادا کړي. الله تعالی به مختلفو طریقو باندې بار بار آیاتونه راولي د شکرګزارو د پاره. د شکرګزارو د پاره ولي؟ ځکه چې هغوی کله وګوري د الله آیاتونو ته نو د هغوی زړونه نور الله تعالی طرف تخکته شي. ای الله، تا دومره لو رحمت زما د پاره را لېږلی دی. د هغو زړه نور الله تخکته شي او احسان مند شي الله ته. او که د دې آیاتونو نه مراد نښې واخیستې شي نو مطلب دا دی چې الله تعالی خپلې نښې په مختلفو طریقو سره راولي، لیکن شکرګزار خلک ته الله د آیاتونو نه فایده اوچتوي. ځکه چې څوک شکرګزار وي چې هغوی میوه وویني نو د الله شکر به ادا کړي چې یا الله، تا د دې خاورې نه زما د پاره دا هر څه را وویستو، زما سره خو هیڅ طاقت نه و چې ما داسې راایستی وې، زما د لذت انتظام دې هم وکړو، زما د لوږې او تندې بندوبست دې هم وکړو، زما د طاقت دپاره دې هم سامان پیدا کړو. چې کله موږ له څوک ګلونه راکړي نو زموږ د زړه نه څنګه د هغو دپاره شکریا ادا شي، او الله تعالی دومره ګلونه راخیجوي. دا هم د الله تعالی نښې دي. او د هغه رب د پاره زمونږ په زړه کې د شکر جذبات نه پیدا کیږي. دا شان زمونږ د سترګو د لذت د پاره شنو بوټي او ونی پیدا کړي، او دا مونږ له ډیرې فائدې هم راکوي. دا ټول انتظامی زما د پاره وکړو، دومره اهتمامی وکړو. شکر گزاری سوی د الله حق پی جندل چې انسان د الله احسانات اوینی، او چې کله تاسو د الله د نعمتونو احساس وکړئ نو پوه شئ چې په تاسو کې شکر گزاری راغله. دا هم د الله نعمت دی، دا هم د الله نعمت دی. دا ما څنګه موندې شو؟ زما حق خو کېدونه څومره چې زما رب ما له هر څه راکړي دي. کچرې الله تعالی زموږ د عمل په بدله کې مونږ له نعمتونه راکولې، نو بیا به زمونږ سره هیڅ نه وو. دا د الله تعالی سراسر رحمت دی چې هغه هر څه راکړل. زه به سویم او زما به سو عمل وي، خو بیا هم الله تعالی ما له دومره هر څه راکړي دي. نو د دې آیتونو او نښو نه صرف شکرګزار خلک فایده اخیستی شي، او هغوی وحی هم د شکرګزارۍ سره اخلي چې زما رب ما له څومره د هدایت سامان راکړی دی. او په دې آیت باندې حدیث هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هغه هدایت او علم مثال چې د هغې سره الله تعالی زورا لیږلی یم، دا قرآن، دا دین، هغه د باران په شان دی چې دا په کومه ځمکه اوریږي، د هغه ځمکې یوه حصه عمده وه او هغې اوبه جذب کړې، او هغې ګیا او فایده مند بوټي راوخېجول، او د هغې یوه حصه سخته وه، هغې اوبه منع کړې، نو د هغې نه خلکو فایده اوچته کړه، په خپله یې هم اسکلې او په خپلو څارویو هم اسکلې او په ټوله یې هم ورکړې، او دا اوبه د ځمکې دویمې حصې ته هم ورسېدې چې هغه بالکل وچه وه، شاړه وه، هغې اوبه منع کړې او نه یې ګیا راوخېجوله. دا حدیث په مسلم او بخاري کې دی. یعنی یو هغه خلک وي چې د هغوی ځمکه دومره عمده وي، هغوی په خپله اوبه جذب کړي او د هغې نه بوټي او ګلونه راوخېږي، او د هغې دویمه حصه لږه سخته ده، هغه د دې اوبو نه په خپله فایده نه اخلي، خو دا اوبه محفوظه وساتي او د هغې نه نور خلک فایده اوچته کړي. د خپلې فایدې نه مطلب دا دی چې کیدی شي چې د هغوی خپل عمل بدل نه شي، لیکن خلک د هغو نه علم حاصل کړي او د هغوی علم زده کول دوله فایده ورکړي، باقی خلکو ته ترینه فایده ورسی. دریمه ځمکه هغه ده چې نه د هغې نه نورو خلکو ته فایده میلاویږي او نه هغه بندله په خپله فایده ورکوي، یعنی هیڅ هم نه راخیږي. او اوس د دې ځینه انباء الرسل دي، یعنی د رسولانو خبرونه. یو وی قصص الانبیاء، پاغی کی د رسولانو د ژوند په باره کې خبره وی، لکه د ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام قصې چې دي، یا د یوسف علیه السلام قصه، پاغی کی د رسول د تبلیغ خبرې نه وی، نو هغه وی قصص الانبیاء. یو وی انباء الرسل چې څنګه رسولانو انسانیت ته د الله تعالی پیغام رسولی دی، او خلکو هغوی له سو جواب ورکړی و او بیا سو شو. او په سورة الاعراف کې د شروع نه مونږ سو ویلی وو، د شیطان او آدم علیه السلام قصه مو ولیده، بیا مو د توحید او رسالت په باره کې خبرې وویلې. اوس د دې ځینه د انبیا او د هغوی د امتونو ذکر شروع شو. انباء الرسل، او دا پنځه شپږ داسې رسولان دي چې د دوی ذکر به تاسو بار بار په قرآن کې وایئ، مخکې به هم راځي انشاءالله. په ځینو ځایونو کې مختصر ذکر دی او په ځینو کې ډیر دی. د قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب او د موسی علیه السلام ذکر، دا ذکر به تاسو په ډیرو سورتونو کې وګورئ. اوس د دې ځای نه واخله، د سورت تاخیره پورې به مونږ د انبیا قصې وایو، او په دې کې ډېرې عبرتناکې خبرې دي. د ټولو نبیانو یو پیغام و، او د هغوی قومونو چې هغوی له کوم جواب ورکړی و نو هغه هم تقریبا یو دی. د دې نه پته لګي چې د انسان نفسیات یو شان وي، حالانکه دا نبیان په مختلفو زمانو باندې تیر شوي دي، د زرګونو کلونو فاصله ده په ځینو کې، لیکن جواب یو شان ولی دی. ولی خلک د تیرو قومونو نه هیڅ نه زده کوي؟ داسې ښکاري چې د تیرو قومونو نه چا هیڅ هم نه دي زده کړي. هغه زړې خبرې دي کومې چې به په زرګونو کلونو مخکې خلکو کولې، او د دې نه پته لګي چې تاریخ دوباره دوهراویږي، یعنی هیستوري ریپیټس اټسلف. مونږ ته هم د سبق د اخیستو د پاره بیان شوی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم تسلی ورکړې شوی ده چې ستانه مخکې نورو رسولانو هم ډیر کوششونه کړي دي د خپل قومونو لپاره، او هغوی ته هم دغه شان جوابونه میلاو شوي دي. نو تو تسلی ساته او صبر کوه، ځکه چې ستا نه مخکې رسولانو هم صبر کړی و، او مشرکین مکه له هم دمکی ورکړی شوی ده چې کوم قومونو د خپلو رسولانو سره داسې سلوک کړی و، نو د هغه قومونو سره بیا څنګه معامله شوی وه. د دې رسول د مخالفت نه په قلاره کینی او منه شئ. دوه درې د حکمت خبرې دي چې هغه په دې قصو کې بیان شوی دي. دلته اولنۍ قصه د نوح علیه السلام ده. په سلسله انبیا کې چې کوم اولنۍ رسول و، نو هغه نوح علیه السلام و. هسې خو اولنۍ نبی آدم علیه السلام و، لیکن د هغو په ورځو کې د کفر او شرک ماحول نه و، او نه د شریعت سو احکامات و. انساني آبادي کمه وه، کفر نه و. د کفر سلسله د نوح علیه السلام په ورځو کې شروع شوې وه، او د دې نه مخکې داسې وه لکه چې ټول مسلمانان و. دا شرک څنګه اولی شروع شوی و؟ اوله په دې خبره کوو او بیا به مخکې ځو. د آدم او نوح علیهم السلام په منځ کې د لسو قرنو فاصله وه. قرن وایي سلو کالو ته، یعنی یو صدی ته. نو د دې نه زر کلونه جوړیږي. په بعضې ځایونو کې راځي چې د 9000 کالو فاصله وه، یعنی کافی فرق دی. د نوح علیه السلام اصلي نوم شاکر و، دوبه الله تعالی ته ډیر زیات جړل، نو ځکه د هغو نوم نوح ایښودی شوی و. د هغو د عمر په باره کې ویلی شي چې 1050 کاله و، او هغه 950 کاله خپل قوم ته تبلیغ کړی و. د آدم علیه السلام نه پس ادریس علیه السلام راغی، هغه هم نبی و، او د هغو نه پس نوح علیه السلام راغلی و. دا د صحابه رضی الله عنهم قول دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې نوح علیه السلام ته 30 کاله پس نبوت میلاو شوی و، او د طوفان د راتلو نه پس 60 کاله ژوندی و. په روایاتو کې بس دومره خبره ده. اوس په دې کې شرک څنګه شروع شوی و، نو د دې متعلق هم لږ شان وایو، ځکه چې ډیر افسوس راځي په دې خبره چې یو مسلمان قوم، یعنی ټول مسلمانان وو، نو بیا په دې کې شرک څنګه شروع شو. دا چا دوی ته وویل چې شرک شروع کړی؟ نو د دې په باره کې راځي چې د دې کوم نیکان خلق وو چې کله هغوی وفات شو، نو دی وی چې زمونږ نیکان خلق خو لاړو مړو شو. نو شیطان ورته وی چې دا اولیاء الله چې وو، نو د دوی تصویرونه جوړ کړئ، چې کله تاسو د دوی تصویرونه وینئ نو تاسو ته به الله تعالی را یادیږي. دغه شان یوې مسلمانې ښځې هم دا خبره کوله چې مونږ د خپل پیر تصویر په کور کې ایښی دی، چې کله مونږ کور ته ننوځو نو د دو په تصویر مو نظر لګي، نو د دو د تصویر سره مونږ ته الله تعالی را یادیږي. دغه شان هغوی په قرآن پاک کې هم د پیر صاحب تصویر ایښی دی. نو تاسو دې ته وګورئ چې د نوح علیه السلام نه مخکې بت پرستی نه وه، کفر نه و. په هغوی کې هم د بت پرستی د تصویرونو نه شروع شوی وه، ځکه خو په دیوالونو باندې تصویرونه لګول منع شوي دي. د شرک هره لاره اسلام بندوي، چې د هغې په ذریعې سره شرک راننوتی شي. او ګورئ، دا څوک د سوچ سره، یعنی قصدن نه کوي، یعنی د هغوی هیڅ داسې سوچ نه وي چې مونږ به د دوی پوجه کوو. نه نه نه، خبره خو دوی لاجیکل کوله چې د دوی په ذریعه به الله مونږ ته را یادیږي. په ظاهره خو په دې عمل کې داسې څه غلطه خبره نه وه. بیا دوی سوچ وکړو چې تصویرونه خو ماتیږي، نو مونږ به د دوی په خو بوتان جوړ کړو. اوس خو د دوی نقشونه زمونږ په ذهن کې تازه دي، خو چې مونږ مړه شو نو بیا به چاته یاد وي؟ نو هغوی د دغه خلکو بوتان د ګټو نه جوړ کړل. نو بیا د دوی را روانو نسلونو په قلاره قلاره بت پرستی شروع کړه، هغې ته یې پوجه شروع کړه. نو دا د هغوی اولیاء الله و، نو هغوی ته یې پوجه کوله، او بیا یې د هغوی نه غوښتل کول چې دوی زموږ مرادونه پوره کولی شي. نو داسې نه ده چې د الله پته ورته نه وه. مسلمانان و دوی، لیکن څنګه دوی گمراه شو، د نیغې لارې نه ورک شو، او شرک پکې راغی.